السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرامونه تاندې هیلې او جمهوریت لرو. خوول خبرونه لا ظفر خان.
ستړي مشي او لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بارانونو نه هیڅ کسان وجدي دي. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جماعت داوا بندیز لګولی دی او افغان طالبانو ویلي مولا برادر را روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بارانونو نه هیڅ کسان وجدي دي. بارانونه له 1300 ورځو راهسې دوام لري. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وای بارانونو په بردیر کې شپږ، کوټ کې 15، په هنګو کې 2 او په شانګله کې 1 تن وجلې. په قبایلی ضلعو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې یو چارواکي عادل ظهور بیگا مشال رادیو ته وویل چې د 1200 کسانو د وجنې راپورونه یې ترلاسه کړي دي.
پدې کې تقریبا 12 چې کمینو هغه دت دي، تقریبا 13 زخمیان موږ رپورټ شوی دي. دا زیاتره چې کمینو د کورونو د چتونو راغورځېدو واقعات دي، باجوړ کې دغه واقعات شوی دي، کورما کې شوی دي او په خیبر ایجنسی کې ډیمیجز او ډیت رپورټ شوی دي.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې بارانونو لسبیله او خوسدار ضلع ډېرې ځپلې دي. دوی زیاتوي چې په بیله اتل کې په پوره کلي اوبه راغلې وې چې 10 کسان پکې نښتي وو. له دوی څخه شپږ شپېته کسان ژغورل شوي او 4 کسان ورکو چې 3 پکې مړه شوي او 1 تن لا اوس هم بېدرکه دی. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جماعت داوا او د دا دې سره په تړلې فلاح انسانیت اداره بندیزونه لګولې دي. د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پریکړه پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې په پلواما کې د ترهګر بریدونو نه وروسته د پاکستان او هند په اړیکو خبرې وشوې او د ترهګر عزت قومي تګلارې ته یو ځل بیا کتنه وشوه. غونډه کې پریکړه وشوه چې امنیتي ادارې به د بندیز لاندې راغلو ډلو پر ضد لزلی نور هم ګړندۍ کوي. د حافظ سید په مشرۍ په جماعت داوا ډله له دې وړاندې د 2013 کال د فبروري په میاشت کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د نواز شریف حکومت هم بندیزونه عملي کړي وو، خو د پاکستان سپریم کورټ یادې ډلې ته د سپتمبر په میاشت کې د بیا هلو ځلو کولو اجازه ورکړې وه. د جماعت داوا او فلاح انسانیت نمونه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په هغه لیست کې هم موجود دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. پرون پټنګ کې د بیټنی علي خیل قبیلې ګڼو کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د امن د کمیټې د مشر ترکستان بیټنی د وراره ظهور بیټنی په وجنه کې ککړ کسان دی ونیول شي. ترکستان بیټنی د مظاهره په محل له حکومت د سیمې د خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ظهور بیٹنی نه معلومه کسانو د ټانک نه دروانې میشتې په 14 تختول شوی وو. د هغه مړې پرون د ټانک سره نږدې د جندر په سیمه کې موندل شوی دی. د ظهور د وجنې ذمهواري تر دې د مچا نه ده منلې. پرون د ټول نړۍ په ګډون په پاکستان کې هم د مورنۍ یوجبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم ادبي غونډې وشوې او لاریونونه ترسره شو. د دغه لاریونونو له لارې غوښتنه وشوه چې په پاکستان کې دي د قانونو مورنۍ یوجبو ته ارزښت ورکړل شي او هر چاته دې په خپل مورنۍ کې د مورنۍ ژبه کې د تعلیم حق ومنل شي. پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل
پاکستان فیڈریشن دی او فیڈریشن کی پښتون بلوچ سندای کراچی پنجاب کینځه کومونه وو بالکل پښتو سره تاسو سره دی د بلوچستان سره سوي دی د سندې سره سوي دی د سرایتی سره سوي دی د پنجابی سره تاسو سره
د څېړنکارانو په وینا د خیبر پښتونخوا په سوات او کوهستان کې یو شمېر مقامي ژبې یا خو ورکی شوي دي او یا د ورکیدو د خطر سره مخ دي. افغان طالبانو ویلي چې د دوی نوې سیاسي مشر بر روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. امریکایي چارواکو غوښتل چې د مذاکراتو عمل د لا ګړندي کولو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لوزنامې په لار کې د زینو خوندونو د لری کولو لپاره د طالبانو د سیاسي دفتر د نوی ټاکل شوی مشر مولا عبدالغنی برادر سره وګوري. خو د طالبانو لوړرتبه مشرانو پرون رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې مولا عبدالغنی برادر په سفری اسنادو کې د زینو ستونزو لکه بلا قطر ته سفر نشي کولای. دوی زیاته کړې چې د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د مولا عبدالغنی برادر په کردار هم اختلاف دی. مولا برادر تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په پاکستان کې لزندانه خوشی کړل شوی وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هند لخوا په مستقبل کې د لوبو د سیالیو د کوربتوب لپاره ټول خواستونه ځنډولي او د لوبو په میدان کې د هند یوازې کولو ویلې دي. کمیټې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې هند په نوې ډیلی کې کیدونکو د لوبو په سیالیو کې د ګډون لپاره دوو پاکستاني لوبغاړو ته له ویزو ورکولو انکار وکړ. کمیټې نن وویل دوی ته معلومه شوې چې هندي چارواکو د نخې ویشتو په یوه سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستاني پلاوي ته ویزې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا په خرابېدو دي. نوې ډیلی د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري په 14 نیټه د هغه بری تور په پاکستان پورې کوي چې څلور څلوېښت سرتیري پکې وژل شوي وو. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. امریکا ویلی چې د پلان مطابق له شامه د ځواکونو د رئیسونو وروسته بعد د څو وخت لپاره خپل 216 سرتیري په دغه هیواد کې پریږدي. دا خبره پرون د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې کړې. ولسمشر ترامپ تیر کال په ډیسمبر کې له شامه د خپلو 2000 سرتیرو د رویستو اعلان کړی وو. ولسمشر ویلی وو چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتې خوړلې نو ځکه دغلته نور ځواکونو ته اړتیا نشته. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسی او بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 50 پیسې خستل کیږي او 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 155 روپۍ او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ سوالے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري چارواکي وای په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې بارانونو او واورو 29 کسانو ته مرګ رسولی دی.
و خوزدار ضلع دا یو سب ڈویژن دی هغه کی زیات دی اوبر اغلی دی سب ڈویژن ورڈ اور په بیلا اوتل کی پارون یو کلی پورا
دا کبالی سیمو خاصه در زواک وای په پولیسو کې د زمکی دو خلاف دی.
اول خوب تا دی پلیس ضرورت شتانا زد پلیس دیپتی غا کام او لیوی شمی چه زمکایی لیوی تا پا خسدور شه زمشی باشه نزم کیجی.
د فروری 28 د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومنځل شوه. په دې هکله په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د شوو غونډو حال درکو. 19 پروګرام تاندېهلې کې به د سواد ته کشیده کارې د سند پاړه واوري.
دا سمونږ د سواد سپیشلټی دا مطلب دا دی چې د سواد کړی او د سواد ټانکا او د سواد ټانکی سره سره موږ خپل نوی انداز تجدید راوستل.
په پروګرام جمهوریت کې درته د دیموکراسي تاریخ په اړه معلومات درکو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې بارانونو تر اوسه 29 کسان وژلي او په ځینو سیمو کې لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې خلک د موسمونو سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره تیاری نه نیسي، بلخوا خلک بیا وایي چې حکومتونه د ځاني او مالی تاوانونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره سم انتظام نه کوي. نور معلومات د بوریوال کاکړ په رپورټ کې دي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو لږ تر لږه یو کم 30 کسان وژلي دي. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال راډیو ته وویل چې دوی د 12 کسانو د مرګ او د 14 د ټپي کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي.
اوسه پورې چې کوم موږ ته کیجوالټیز رپورټ شوي دي په دې کې تقریبا 12 چې کوم دینو هغه ډیټس دي تقریبا 13 زخمیان موږ ته رپورټ شوي دي. دا زیات تر چې کوم دینو د کورونو د چتونو راغورځېدو واقعات دي، باجوړ کې داسې واقعات شوي دي، کورما کې شوي دي، او په خیبر ایجنسی کې چې کوم دینو داسې ډیمیجز او ډیټس رپورټ شوي دي.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پخلی کړی دی چې هلته هم لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دی. دوی وایي چې په بردیر کې شپږ، په کوهاټ کې 15، په هنګو کې 2 او په شنګله کې 1 تن وژل شوی دی. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې مشر عمران زرکون مشال راډیو ته وویل چې په بلوچستان کې هم زیات بارانونه شوي خو دوی ضلعې ډېرې ځپلې دي.
چکم بارانونو وصول پاگا کی ترکوزو زیاد چکم دوی زلی متاثر اسی اغلا سفیلا اور دا خوزدار زلی دی دا خوزدار زلی دا یو سب ڈیویجن دی اغا کی زیاد جی اوبر آگلی دیا سب ڈیویجن وٹ اور پا بیلا اتل کی پارون دا یو کلی پورا پا اوبو ریلے کی پاسا وہ تقریباً اویا کسان پا دخی تقریباً شپوش پی تک کسا مجراویستل اور سلور کسان میں سنگو چپا سلور کی درے پا حق ورسیدل اور یو تروس میں سنگو.
عادل ظهور وویل چې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې د رسیدلي تاوان وجه دا ده چې خلک مناسب احتیاط نه کوي. د ده په وینا خلک باید په مسلسل بارانو کې په داسې کوټو کې د نه اوسېدو هڅه وکړي چې چاودونه یا درزونه پکښې وي. خو د عمران زرکون په وینا په بلوچستان کې د مرګ ژوبلي او مالي تاوان لامل بیا دا دی چې د اوبو د کابو کولو لپاره د ډیمونو نشتوالی دی.
دا د مول د غرو علاقہ دا نو دا چې اوس ګوره ځکه د خوشدار په غرو چې باران وسی دا ډیر سپیډ کې دا اوبه د اکشته تا لسویلا پر میدان وروزي. نو مول سره شو کې تارنګ معاملات دارنګ چې له وخت دمو نه نشته نو دا ګر دی اوبه پر دلانی میدانی علاقې چې وروزي د پردالیاري آبادی هم سر تاس آبادی له هم تاوان رسي او چې کوم میدانو ته وروزي هلته هم تاوان رسي. نو دا وجه
خو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال سید علي شاه وای حکومتونو د داسې حالاتو لپاره هغه سی ګامونه نه دی پورته کړي لکه څنګه چې په کار دی. سید علي شاه وویل چې د حکومتونو د بیغوري لکبله په بلوچستان کې له وچکالۍ سره مخامخ ولسته باران هم زحمت جوړ شوی دی.
زمر دیمونه هم ټیک نه دی کلر باران وسی پر دیم باندې اوبر اواوړي هغه اوبه چې دی هغه به آبادی ته ځي خلک د دې سره د مشکلات سره مخامخ سي او خلک خپل کورونه پرېږدي د دې سره سم کچلکان دی هغه هم صحیح نه دی جوړ سوی دا غنه دي جداد چې معمولی باران وسی یا واور وسی هغه سړک چې دی هغه ګرد یوسی نو دا د خلکو د پاره یقینا مشکلات جوړ سي.
د یادونی وردا چې د بلوچستان په زیاتره سیمو او په ځنګړی توګه کوټه او لورلای کې لکلون راهیسی د وچکالی لکبله د اوبو د کمی سخته کمی ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د راروانې اونۍ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو نوې پړاو ترسره کیږي. طالبانو ویلي د دوی د سیاسي دفتر نوې مشر ملا عبدالغنی برادر خای په دې غونډه کې ګډون نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړي دي. تفصیل له احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تیره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دای څه نشي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپل د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یو جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندانه خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي، د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته روانې دومخ کې بلجیم، جرمنی او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او همدارس د ترکیه د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړي. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخې خلیلزاد او کلین په خپل کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیه د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل سیلو کې د خاصدار ځواک مشران وای دی اماده دي چې د لویسو د زموارو پوره کولو سره د پولیس کارونه هم وکړي، خو په هیڅ حال کې د دوی ځواک په پولیسو کې د زم کولو خبره به ونه مني. دوی په بنو کې د یوې جرګې لاره له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی ملازمتونه دی په خپل ځای وساتل شي. نور معلومات د عمر وزیر نورو.
دوی وویل دولت خاصدار فورس په لویس کې زم کول غواړي او د دوی نکات نظام ختموي چې دوی دا په هیڅ صورت قبول نه دی. خاصدار فورس مشران وایي خاصداري انګریز دورې حکومت نه ورته په نکات کې ورکړل شوې چې تر ننه پورې خپلې زمواري تر سره کوي او د لویس پولیس ډیوټۍ لوبولې شي. د بیلابیلو سیمو خاصدار فورس یو څو مشرانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
میشه کی بادو لکه د یو نیم کول په دا باندې لګیای چې میش دا برقرار په خپل ځای باندې پوتی شي. آی جی صاحب میش 22 نو کاته غته ور کړل چې تر هغه راز شي کی مادو کرا میش په خبره باندې په 22 نو کات شي په یو نو کات عمل درماتو باندې شو.
وی دې دې فیسا سره په بقدر څو مجرګه وکړلې یو چې تاسو خپل لیکات په خپل ځای باندې کراوی نه کړو په خپل ځای کراوی په 60 سال چې څوک سیادو پینشن دا غوړي په عدالت ته غوړي او چې کوم وزر وغلا وسه درکاو هغه کې ساتره شو اوس په نبره دا خبره شي په اخبار کې چې خسادور د پلیوي کې ځام شي زوی له ځان څخه څه نه ټا څه ټاون شي برتي او دا نه کول شي برتي دا د په کې ځام شي.
اول خو ته د پلیز د روټ ستانه زه د پلیز د پیغه کا او لیوی شم چې زم کوي لیوی د په خسادور شي ځم شي پاشه نه ځم کیږي.
قبایلی زلو انتظامی چارواکی وایي راتلون کې کې چې دولت کما فیصله هم کړي خاصدار فورس بل خپل حقونو نه محروميږي او د دوی سره سلام مشورې پس د نوي بدلون فیصله وکيږي. خاصدار ځواک مشران وایي چې تیر یو نیم کال نه د خپل حقونو غوښتنه کړي او آی جی خیبر پښتونخوا مخه ته 22 مطالبات یا غوښتنه وړاندې کړي خو تر نن پورې ورته پام نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا اراده په نوم د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې په خپل سیرنیز ریپورت کې ویلي چې ملکی میډیا مذهبي اقلیتونو ته پوره وخت او ځینې ورکوي او پر رسنو کې اوازې هغه وخت ودل کیږي چې صبری دور باندې وشي. بل خو د اقلیتونو د حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې ریاست او د میډیا مالکان دي د دوی آئینی حقونو ته درناوی ورکړي. نور معلومات احمد الله ناورو.
د یادی ادارې مشر افتاب عالم مشال ریډیو ته وویل ادارې د تیر څه وخت راهسې د ملک د یو شمیر ټي وي چینلونو، اخبارونو او راډیو په خپرونو تحقیق وکړو چې ترې دا خبره په ډاګه شوه چې پاکستانی رسنیو کې د اقلیتونو نه متعلق هغه وخت خبر راځي چې کله ورته څه قسمه ستونزه رامخې ته شي. د نوموړي په وینا لکه د عیسایي ورورولۍ ذکر په رسنیو کې هغه وخت کېږي چې پرې مذهب د سپکاوي تور ولګي. له دې پرته د دوی په حقله داسې کوم خبر نه راځي چې په کومه څانګه کې کارنامه کړي وي.
جو پہلے ہی مارجنلائزڈ ہے ان کے بارے میں
ہاگا طبقہ چی دوڑان دے سخا غیر اہم گنلے کی گی ہاگوی تا زمنگ رسانے ہم توجہ نور کوی. پا پاکستان کے دا اقلیتونو آبادی درینیم فیصدہ یعنی دری اویالکو نا زیادتا دا او زمنگ رسانے دا مذہب سپکاوی او ترہگرائی کی ککڑتیا خبرونو پرتا دا اقلیتونو سرا تڑلے شو نور و موضوعاتو پا حق لا دیر کم خبرونو ور کوی او دا سی اوڑان دے کوی لکا چی نخو دوی تا چا قسم ستونزی را مخیتوی او نئی دا حل کولو لپارا چا کوششون کول پکار دی او لدے وجہ دا اقلیتونو د رسنیو په بیانیه د اثر انداز کېدو صلاحیت نور هم کم شي. په 2018 کال کې قریبا 12 وروستو په ملک کې سرشمیرنه وکړه شو او د نتیجو تر مخه په ملک کې د مذهبي اقلیتونو مجموعي شمیره کم شوې ده. غیر سرکاري تنظیم اراده د تحقیق د یوې بلې ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت یا IMS په مرسته کړي. مشال ریډیو چې کله د IMS په پاکستان کې مشر عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا تحقیق یې د رسنیو مالکانو سره هم شریک کړي چې ولې اقلیتونو دمرا کم کوریج ور کوی. نونو موڑے وائی
ابھی اس کے جو نتائج آئے ہیں یہ ہم نے
تروسے صرف دو تحقیق نتیجے د اقلیتونو سیاسی مشرانو او خبریالانو سره شریکی کړي او د دوی نظر اخستو وروستو یو مکمل راپور با د رسنیو مالکانو، مدنی ټولنو فعالانو، پالیسیان جوړونکو، سیاسی مشرانو او مذهبی چارو وزارت سره شریکوي او کوشش به وي چې داسې حل یې راوباسي چې مذهبی اقلیتونو ته هم پر رسنیو کې پورا کوریج ور کړی شي.
ہمارے میڈیا میں
په دستور کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي کسان هم موجود وو او وینای وا چې دوی هم پاکستانیان دي نو د رسنیو مالکانو لپکار دي چې د نورو پاکستانیانو په شان دوی ته هم پورا کوریج ورکوي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي چې په 2013 کال کې 790 کیسونه دوی سره رجسټر شوي دي. د ادارې په خبره ولس له پکار ده که دوی کې د دغه ناروغۍ نښې ښکاره کیږي نو باید د دوی مرکزونو ته د تشخیص او علاج لپاره ورشي. اداره وایي چې د دې ناروغۍ تشخیص او علاج د حکومت لخوا مفت کیږي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي تیر کال په صوبه او قبایلي دلو کې په سلګونو کسانو کې دا وایرس موندل شوی دی. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم وویل
2018 کې کنه لکه کم پورا کار وکړي نو دې کې څه اوسه کسان نه وی رجستر شوی لکه دا ڈسمبر 2018 پورې کنه دا خو اصل کې 2005 پورې ډیټا دا کنه اوس تقریبا د څه زموږ سره کوم دا سلور در او سو دا سې دي زموږ سره کوم ډیټا مطابق چې کنه تقریبا زنانو کې هم دا کافی غدي تقریبا د 1200 پورې 1200
تر کلونو پورې با ولس دا شرم او بدنامي ګڼلا چې د دې ناروغي تشخیص یا معاینه وکړي. خو ډاکټر سلیم وایي چې اوس په ولس کې د دې ناروغي په اړه تر څه حدا پوهاوی راغلی دی.
اوس خو کافی بهتر شوی دی هغه سټیګما چې کوم وکړه مخکې خو لکه دې سره تړلی لکه دا ډېر بیماری دا علاج نشته دا سیدا خبرې وکړم اوس خدا لگا اوس خلک خپل مرضی ٹیسٹونو لچې زموږ ٹیسٹونو وشي کان نو اوس هغه شانتي لګونته کم شوه دا بیا مشته دی ډیر دیونو کې دا سیسته دی چې
ڈاکٹر سلیم زیاتوی چې ایچ آئی وی وائرس کچا ته وشي نو دا یو قابل علاج مرض دی او حکومت د دې ناروغۍ تشخیص او علاج وړیا یا مفت کوي.
د دې چې کوم علاج دی دا بالکل فری د دې د سکریننګ هم فری یار سو دی فری او د دې چې دی نو تقریبا کال کې دو ځله د دې هغه یو بل ټیسټ کیږي سی ڈی 4 کاونټ ورته وي نو هغه هم کیږي هم فری او د دې دوای نه چې کوم دی هغه هم فری دی او هغه جاری والا دوای نه کوي څنګه د شوګر او د بلډ پريشر مرز د واره دي هميشه خو د شاندې د دې دوايي بم هر وخت هميشه وکړي بیا د دې بيماري کم اغي کنټرول کی.
ډاکټر محمد سلیم وویل چې د دوی د تحقیق مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی د لوکي د دې ناروغي بنیادی وجہ د سرنج په ذریعہ نشي توکي کارول دي. د دې په خبره د سرنج د یو نزيات کسان کاروي نو ځکه دا ناروغي یو بل ته منتقل کیږي. د سره سره ایچ آی وی وایرس د نامحفوظ ایجنسی اړیکو او د وینې انتقال لوجي هم کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه دا فروری په یوویشتمه د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون په پاکستان کې هم د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومانځل شوه. په دې ترڅ کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم ادبي غونډې وشوې او لاریونونه وشو. په دې غونډو کې په ریاست غږ شوې چې په دغه هیواد کې د اوسیدونکو قومونو مورنو ژبو ته وړتیا ورکړل شي او د زده کړې دې په مورنو ژبو کې وکړل شي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځې پر مهال د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمیر شهرونو کې سیاسي او ادبي غونډې شوې دي. په سیاسي ګوندونو کې په ځانګړې توګه پښتونخوا ملي او میګوند په یو شمیر شهرونو کې غونډې جوړې کړې وې او د مورنۍ ژبو پر ارزښت پکې ویناوې شوې دي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته د ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل په پاکستان کې د میشتو ټولو قومونو له ژبو سره پر کرکه ولاړ چلند شوی دی.
پاکستان یو فیډریشن دی او فیډریشن کې پښتون بلوچ سندھی سراکای پنجابی پنځه قومونه وو. بالکل پښتو سره تاسو سره دی د بلوچستان سره سوي دی د سندھی سره سوي دی د سراکای سره سوي دی د پنجابی سره تاسو سره.
د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا د اسلام آباد ترڅنګ په کوټه، سوات، بنو، ډیر اسماعیل خان او یو شمیر نور شهرونو کې هم غونډې جوړې شوې وې. په عین حال کې په ځینو شهرونو کې د ادبي ټولنو له اړخه هم د یاد ورځې په ویاړ غونډې شوې او مشاعرې رابلل شوې وې. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلایی یا بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه تنظیم هم یو ورځنی سیمینار او له هغه وروسته مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمیر کسانو پکې ګډون کړی و. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا هم د مورنۍ ژبو پر ارزښت غونډه رابلل شوې وه چې د ادیبانو ترڅنګ پکې د پښتونخوا ملي او میګوند، عوامي نېشنل ګوند او یو شمېر نور ګوندونو او ټولنو مشرانو او غړو پکې ګډون کړی و. د پښتو اکیډمۍ له مشر او ادیب سید خیر محمد عارف څخه مې وپوښتل چې د دې ورځې لمانځل پښتو ژبې ته څه ګټه رسولای سي. هغه وویل
منزل ذکر ضروری دی چې په خلکو کې دا شعور راشي، خلک په دا پوه شي چې هر زموږ د ژبې اهمیت دی. موږ که پښتانه یو نو په پښتو پښتانه یو، نو باید چې زموږ د پښتو ژبه سرلوړې وي او هغه باندې تعلیم هم وي، هغه د ابلاغ ذریعه هم وي او د هغه له لارې موږ خلکو ته شعور هم ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ هر کال د فروری پر یوویشتمه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې د نړۍ ولسونه د خپلو مورنیو ژبو په اهمیت خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې ویلي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونه د غیر سرکاري خیریه ادارو لپاره د نوو قوانینو په جوړولو سره دوی ته خنډونه جوړوي. د ادارې په 500 هیوادونو کې سروې یا پوښتنه کړې ده او په خپل تیار کړي رپورت کې په حکومتونو غوښتنه کړې چې غیر سرکاري ادارو ته د ستونزو جوړولو په ځای د هغوی سره مرسته وکړي. بشیر ګواخ رپورت جوړ کړی.
پاکستان د 2013 کال اکتوبر میاشت کې 13 غیر سرکاري نړیوالو ادارو ته د کار اجازه ورنکړه او له ملک څخه ورته د وتلو حکم وکړ. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې چارواکو د دې کار څه وجه ونه ښودله. همداراز د دې ادارې په خبره پاکستان کې حکومت په غیر سرکاري ادارو ځکه پوره کنټرول لري چې رجسټریشن یا ثبتنام لازمی دی. وروسته بیا باید خیریه ادارې د خپلو کارونو کلنی راپور هم حکومت ته وړاندې کړي او واضح کړي چې فنډ یا مالی مرستې له کومه ځایه ترلاسه کړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې چې د فروری په 1 خپور کړی دی ویلي چې په 500 هیوادونو کې چې دوی کومه ارزونه کړې ده د هغې له مخې معلومیږي چې حکومتونو د غیر سرکاري ادارو لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر غیر منطقي او بې ضرورته قوانین جوړ کړي دي. په دې ادارو کې اکثره هغه دي چې د بشري حقوقو د سرغړونو او درغلیو په اړه خپل اواز پورته کوي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړې چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې خوښه څلويخ نوي قوانين جوړ شوې دي. د دې ټولو مقصد په غیر سرکاري ادارو کنټرول ترلاسه کول دي. په افغانستان کې هم دغه حالت دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې غیر سرکاري ادارې باید دغلته د یو فیس په جمع کولو سره ځان اړوند وزارتونو سره رجسټر کړي. بیا د دوی رجسټریشن له دوو کمیشنونو تیریږي او که هغوی یې سم وګڼي نو د فعالیت اجازه ورکوي. د کال په اخره کې هر غیر سرکاري اداره باید حکومت ته د خپل کار او پیسو راپور ورکړي. که حکومت فکر کوي چې د وی ادارې کار سم نه دی او یې پیسې په شفافه توګه نه دی اخیستي، نو د هغې ادارې فعالیت بندول او رجسټریشن یې منسوخوي شي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې امنیسټری انټرنیشنل پر حکومتونو غږ کړی چې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو کسانو او ادارو ته د فعالیت پوره ازادي ورکړي. ادارې او فعالان دې د دوی په وینا نه ځورول کېږي او هغوی سره دې د خپلو خیریه کارونو په ترسره کولو کې همکاري وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین یو بجا کېدونکو د لنډ خبرونه ل ظفر خان نه.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بارانونو نه هیڅ کسان وجلی دي. چارواکي وای بارانونو په بردیر کې شپږ، په کوهاټ کې پنځه، په همګو کې دوه او په شانګله کې یو تن وجلی. په قبایلی ضلعو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې یو چارواکي عادل ظهور بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دولسو کسانو د وجنې راپورونه یې ترلاسه کړي. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جمعه داوا او د دې سره په تړلې فلاح انسانیت اداره بندیزونه لګولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې په پلوامه کې د ترهګر برید نه وروسته د پاکستان او هند په اړیکو خبرې وشوې او د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې ته یو ځل بیا کتنه وشوه. غونډې پریکړه وکړه چې امنیتي ادارې به د بندیز لاندې راغلو ډلو په ضد هلې ځلې نورې هم ګړندۍ کوي. پرون په ټانک کې د برټانیې علی خیل قبیلې ګڼو کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د امن کمیټې د مشر ترکستان برټانیې د وراره ظهور برټانیې په وجنه کې ککړ کسان دي ونیول شي. ظهور برټانیې د رواني میاشتې په شپاړسمه نیټه نامعلومه کسانو تښتولې وو. د هغه مړی پرون د ټانک سره نږدې د جندر په سیمه کې وموندل شو. افغان طالبانو ویلي د دوی نوی سیاسي مشر به را روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. د طالبانو لوړرتبه مشرانو پرون رویټرز خبری ایجنسی ته وویل چې مولا عبدالغنی برادر په سفری اسنادو کې د ځینو ستونزو له کبله قطر ته سفر نشي کولی. مولا برادر تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په پاکستان کې له زندانه خوشې کړل شوی وو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هند لخوا په مستقبل کې د لوبو د سیالیو د کوربتوب لپاره ټول خواستونه ځنډولي او د لوبو په میدان کې د هند یوازې کولو یې ویلي دي. کمیټې نن وویل دوی ته معلومه شوې چې د هندي چارواکو د نخي بشتو په یو سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی ته ویزه نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا په خرابېدو دي. نوی ډیلی د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري په 14مه د هغه برید تور په پاکستان پورې کوي چې څلور څلوېښت هندي ملیشیا پولیس په سرتیرو کې وژل شوي وو. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. په نننی پروګرام کې به تاسو د سوات د کشیده کاری د سند په اړه معلومات واورئ. د دې نه پس بل 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. تاندې هیلې پروګرام ساسو لپاره فرخنده سچ جوړوي او جمهوریت پروګرام له پامیر ساحل اورو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
اوریدونکو په تاندې هیلې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د کشیدکاری په سند خبرې کوو. په سوات کې په سونو خزې د کشیدکاری د سند سره تړلې دي. په سوات کې نام نه یو دغه سند ته سخت تاوان رسولی بو خو اوس بیا په خپلو پښو ودرېدلې دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د سوات سره تعلق لرونکي نسیم اختر چې وړاندې د کشیده کاری او د سوات لاسي کار په اړه یوه میله هم جوړه کړې وه وایي په سوات کې دغه صنعت حکومتي توجه غواړي او زیاتوي. باید اوس دغلته ښځو ته د هنر په جدیدو طریقو سره په ترسره کولو کې مرسته وشي.
اوس که تاسو وګورئ زنانه چې دا تاسو کم جی زمونږ د کړی د هنر په باره کې دا زمونږ د سوات سپیشلټی ده. مطلب دا دی چې د سوات کړی او د سواتی ټانکا خو د سواتی ټانکې سره سره چې مونږ خپل یو نوی انداز ته جی دا راوستل ک تاسو فرض ک جی د سین بلوچستان وګورئ نو موږ وایو چې یوازې په سواد کې د سواد پروډکټ نه دی پکار پکار چې دا کنورٹ شي په ټاین دی کې دا پتانا بانا باندې چې کم مطلب کار کی د دې ټیپیکل کپڑے جوړیږي تاسو وګورئ په اسلام آباد لاهور کراچۍ کې مطلب عمدہ پروډکټ چې دی جی د مختلف نمونه خلکو خو دي په دې کې په منس کې میډل مین انوالو کړی زمون زنانو ته چې د هغه شان د دې هغه سي موازنه نه ملاويږي کته سو وایي چې مطلب دلته اپریشن شوی دی حالات مطلب خراب اوس چې مختلف ارګنایزیشن کار کوي مطلب زیات پکې فوج په خپل ډېرې ښایسته سینټرې دستکاری کړي چې پای باندې په سکل باندې ٹریننگ کلر سکیم دو ته ښایي کته سو وګورئ زمونږ د سواد زړه شي پاره کې به یې زیات زنانو چې سور شین زیړ ګلابي دا کلرونه به استعمالول په شالونو باندې په شړو باندې په شرټی جی به دستور د زمنګ ولکه دا چې لک شان چینجز پکې راغلي مخکې کتا سو غوړې یو زنانا په پکال کې یو سواتی ساتر گو او هغه به فل تکو د دې انټیکس دا صدرې چې دی په لوکل اسلام آباد کې په میوزیم کې وسوم پرتی دي دا غو د لاس هنر او دا دی او په دونه باریک طریقه ده بل زمونږ سواد ته جدا اعزاز حاصل دی چې دا کومه سواتی کړای زمونږ دا زنانه کوي د دې کړای چې دا ټریس چاپه نشته لکه ټریس چاپا مقصد دا دی کنه چې په شیمه نه تاسو ټریس جوړ کړئ او تاسو تخکاری ګنده سیپ اولی سولی دا سواتی څنګه چې دا دو په ذهن باندې
د سواد سره تعلق لرونکي عفت ناصر وای په سیمه کې خزی لا هم مارکیټ ته په خپل نیخ په نیغه لاسرسی نه لري په پاکستان او بهر ملکونو کې د سواد خزو د لاسو د کار قیمتونه خو زیات دي خو د دوی نه په کمه بیا اخیستل کیږي عفت ناصر زیاتوي
دا صادری ګل کینو بهر ملک ته وړي نو هغه ولته کې د دې لکه قیمت خمې راځي او دلته کم خزی دی هغه ته قزور قیمت نه هغه دا چې چل دی کنه فرخند چې دا مخصوص خلق دی خپل لکه کڅوک د چا ان جی او سره د دې سره شروع کی کار ځان رجسٹر کی نو هغه خو خې پیسې ګټي اچ څوک لکه انویل دی لکه مخې ته راغلی نه او یا د چا سره رابطه نه شوی یا پخپل دا او د کور حالات دي چې هغه لکه د چا سره میډل مین سره یا مخکې د چا ان جی او سره هغه مخامخ کېدل نه غواړي نو هغه خو به هغه شانتي پیمنت اخلي مخکې هم لکه د دې ګړ کې ونو چارباغ کې د دې سنټر ډېرې زیاتې دي خلک ډېر په پوها دی او خلک دې دغه هم کوي خو زما خیال دی چې روح دا کمیږي زیاتېږي نه کمیږي په دې وجه چې هغه هنرمند کسان چې دي کنه هغه کمی دا ډېر ټایم غواړي دا ډېر رقریزي غواړي بیا د نظر کار دی دوی ته دا داسې خاص سهولیات نشتي اکثر زه تپوس کوم نو چشمی هم نه نو دا لکه کار خو داسې په سینټرو کې روان دی خو زه هم چې څنګه چې د آبادي سیوا شوي ده په کار دی چې د خلک هم هنرمند افراد سیوا شوی دی خو دونه نه دي سیوا ایون چې په بازار کې هم لکه د سواد خپل د لاس کار ډیر کم لیدل کیږي او چې کوي هم لیدل کیږي هم لکه هغه پخوانی بوټی چې ورته خلکو وي نو بوټی ډیر کم دی دا عام ګنډل ډیر زیات شوي دي او هغه خلکو اډاپټ کړي دي او هغې باندې پیسې ګټي چونکې دا ډېر مشکله او هنرمند لاس غواړي د دې ځای خپل لکه څنګه چې د سیند خپله ټانکه ده نو سواد خپل بوټی ټانکه ده پاسکری ګل یا بوټی ټانکه چې ورته وایي نو هغه کم دی
د سواد سنگوټینا امینه بیبی چې د کشیدکاری یو مرکز هم لري وای په تیر وختونو کې د نامنې لوجې د غسنت ته سخت نقصان رسیدلې وو چې ورسره د دې په شمول د یو شمیر خوځو کار روزګار سخت متاثر شوی وو
نو په دې باندې زیات بد اثر پرې وته و ځکه چې مطلب دلته د ننګرهار مارکیټ والو هم بیا څه شوونه نه اوسو نه په چاله اټر ورته ځکه چې حالات ګډ وډ خلک به نن بیا د چلکی کې سبب بیا د چلکی ځکه چې هر طرح تیر شو او بل نو ماشینو هم تاسو ته پته چې ماشینو هم لګم مطلب دا غوښتنې بعد هم څو خنا ډېر خلک راکړ بل کنه خلک راځي دا شوونه به وړو مطلب دا لکه خپل کور کې باندې مخ کار کوي روانه د خلکو یاري نه مخ کې کنه په موږ خپل هم بیا کار نه شو کولای نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول شي ځکه چې پیسې هم نه وا او کوونه بیا چې دې نه بندول هم نه شو پکارو
امینه بیبی د کشیدکاری د خپل مرکز په اړوای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې د غسنت سره تړلې دي او باید حکومت یې امرسته وکړي
زه په خپل باندې سواتي ټانکه چې کومه ده سواتي ټانکه ډېره زیاته مشهوره ده او هم په سوات کې مشهوره ټانکه ده هم بهر ملکونو ته ډېره شهرت ده دې کنه زه په خپل باندې زیات نه زیات سواتي ټانکه کوم او خپل جنګي چې زما سره دی هغه ټول ما په سواتي کارو مراړولې کوم او په سیټ باندې استری په خانه ګل کول ورته خلکو یې استری ګل کول کنه زه خپل زیات کوم مختلف ټانکه ما ته یادې هغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکه شو سواتي کړي ولا شال شو دا کوي او په پاکستان کې لاهور کراچي پېښور مردان په دې کې مطلب په اسلام دې کې نو دا په ټول دنیا کې مشهور اور دا کسواتی ټانکی دی ګلکاری او کسواتی شال دی پټای ولا سلام پر شال کنه او لکه موږ په کاروم دا چې موږ خپل هنر خره مخکې کوو په خاني جګړه کې زنه را مخکې کوو چې په دې شاته پات شو تعلیم خلکو زور ور کړی دلته تعلیم نه سړي وکړو اما دې هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې چا سره پیسې دې تعلیم کولای شي نو موږ دا نور خلک دا هو سره سیالي کوو موږ دا نه محروم پاتې شو تعلیم نه تعلیم مو نه کوو هنر یو هنر پاتې کو زه واخ دا درخواست چې ټول خلک دې تیرې پاتې کو څو تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نشي ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه نیو شن پکې راغلو موږ په خپل جی سبق نه ویلې څه څه کار کوم چې ته هنر باندې کوم
د سیدو شریف یا اوسیدون کې بیبی فاطمه وای باید په حکومتي سطح د دوی د کار د مشهورتیا لپاره ملي او داسې نور پروګرامونه جوړ کړئ شي
لکه زمونږ چې په کورونو کې کمکار وکړو په زنانو باندې کنه او هغه مونږه مارکیټ ته راو کا غو مونږ وای چې هغه مونږه مخ کې وخایو او زمونږ داسې اداره نه وای چې دای مخ کې راوسته زمونږ پنچ کم دې زمونږ د لاسو دا کار چې دینو دا بلکې مخ کې لاړ شي
امینه بی بی د کشیدکارۍ د خپل مرکز په اړه وای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې دغه سند سره تړلې دي او باید حکومت یې مرسته وکړي
پیو خبر ته کوم مرکز ته خپل باندې رسیدته مجبور شوم خلک ما ته وای دا سنټر یا دا مطلب دا کراین مړین دا شوق دی په داسې مجبور دي نو زه کوم چې ښه کړته هم خپل خبر هر څه ته کوم چې زما شوق کې دا مجبورې جوړ کړې ته مجبور شوم نو زما شوق ته دې ته ځو زه هم لته دې ما سنټر کو کوم چې ما ته سنټر واف کې دوه هم نه کرای دا چې ورکوم زه خلک ته خبر کوم چې دا سمخ په انسان يم چې زما لکه بالکل لدې نه په غیر به گزارنه کې څو پر ما غره ته دې نه خپل کار نه شروع کړې خپل ځان منډه کړم هو حالا او ځان مې وکړو څومره کې جوړ کړو بل څومره دا ورته ده چې زه مختلف اډرنه اخلم او اډرنه بیا خلکو ته کورونه کې ورکوم یا په سنټر کې کنه نو هغه ماته په کله شل لوي پاتې هم مخکې چې څه کوي چې هغه ته خپل منځري کې ورخي پاتې شي
سی مختر وای د سواد لاسی سند ته پرمختګ لپاره باید یو داسې مرکز جوړ کړل شي چې پکې د دغه خزو د کار او روزګار د مسلو په اړه کار کیږي
زمونږ جی سب دنیا ته داخول چې سواد چې دی یو خسته علاقه ده د دې خلک کوله دې ملبدوس خلک دې دا پر امن خلک دې او دا هنرمن خلک دې کدو ته لګ جی د صحت فیسیلیټیز راشي دا چې د مارکیټینګ وته راشي د ټوریزم مو تراشي ټوریزم چې کله چې دلته شروع شي او د دوه لک شانتي مارکیټینګ وشي د مارکیټینګ څنګه ما مین مقصد دا دی چې لر بر جی پښتنو ته هم جی دنیا نړۍ نړۍ ته جی زاز خپل میسج ورکوم چې زمنګ د زنانو د لپاره بیسیکلی جی هر ملک د دنیا په ګډ ګډ کې ډیسپلی سنټر پکار چې د دوه د لاست کم پروډکټ غټ غټ کمپنیا نه فیکټری علي بجای چاغي علي پکاره چې د دو مارکیټینګ هم په دسي ترو باندې کېده او د تر دو صحیح د لاس موایزه چې دنو هغه په اکاونټونو باندې راتله هر طریقه مطلب کې د شي خلک زمون زنانا هنر جوړ کی په کورونو کې کیوی او چې کله ایگزیبیشن کیږي دا غي قدر نه منګې دا زینه دا چوت کوجی په ټیبل باندې ولګو کچا لګي ورته کچا ډېر ورته هغه هنر دا غي ځای کیږي نو بیسیکلی جی زمون مقصد داو دا د چې یو په میډیا فوکس او د دې لپاره دا د چې زما دا ریکوست دی چې د دې زنه نو د لپاره به سکری پسواد کې څومره کار کیږي زم چې د دوی ډیسپلی سنټر په کار دي سکل ټریننګ په کار دي کلر سکیم باندې دي ته مطلب په کار دي هغه شان سپینه کپڑے استعمال یو بهترین هنر دی ولا څنګه چې په دستور هغه شهر روان دی او هغه د کیږي نه چنج کیږي نه یو د چنج د لپاره خبره ده یو مرکزی صوبایي ګورنمنت چې دی هغه کې بالکل زمو سره دلته کې د زنانو متعلق چې قسم څه کوآپریشن نشته چې د زنانو په مد کې د دودو لپاره مطلب سناسو کی
نسیم اختر دا هم وای د زوات تخزو لاسی کارونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي خو باید حکومتي ادارې د دغه د پرمختګ او دغه په جدید او فیشن مطابق جوړولو کې د زوات تخزو سره مرسته وکړي
ګورې زمونږ د زنانو لپاره کم چې هنرمند دي زنانه دي د دوه لپاره خپل داسې لیبونه په کار دي چې په دې کې د ټول هنرمند زنانو ډېټا پرته ان کیس فرض کړي نو ته اډر ملاویږي نو کور کور لکه هر یو سړی راځي که هغه د سند راځي که د بلوچستان نه راځي او که د اسلام آباد نه راځي نو هغه مطلب د های پروفایل خلک دي هغه چې راشي دوی له اډر ورکړي نو هغه صادر تقریباً په اسلام آباد او لاهور کراچی کې چې په 10,000 روپۍ ورکړي دلته چې زموږ زنانو ته 3,000 روپۍ ورکوي چې تاسو ډک صادر ورکوي نو که د دوی خپل ریسرچ سینټر وي او په دې کې د دوی ډیټا پرته وي نو دوی به مطلب هلته به په هغه ریسرچ سینټر کې به اول د دوی پیمنټ جمع کېدو بعد کې به چې دوی آرډر راغستو نو په هغه کې چې درې څلور قسم خلک انوالي دوی ته د دوی صحیح پیسې نه ملاویږي چې دا موږ دنیا ته وښایو چې دا پروډکټ دی دا زنانه دومره بولډ دي یوازې چې په سواد کې په میله باندې زموږ کار نه کېږي د لر بر په کار دی چې د زنانو دپاره مختلف ایکسپو غټ غټ پروګرامونه وشي او د دوی غټ غټې میلې ارینج شي دوی لاړ شي او دا خپل پروډکټ چې دی دا هلته ولګي او دوی ته ښه ښه آرډر ملاو شي د ښه حکم نور ملاو شي کم کتا سو ګورې چې په لیدر باندې کار کیږي تاسو نن د سواد د لیدر کار وګورئ چې په لیدر استعمالې دوه پر شپو سوزکو کې نن کتا سو ګورې د سواد زنانه دونه هنرمند دي چې هغوی په بیگز باندې کم کار کوي په لیدر باندې کم کار کوي تاسو به حیران شئ د امبوس کلر هغه استعمالوي سواتی ټانکه پې استعمالوي الینکې دا ګوتې بې سمې خراب شي چې اوس نور سفیلیټل نشته د دې سپنتار نه علاوه لکه دا د چې یو دومره سکل دی او سره دومره قابلیت دی حیران به شي چې دا زنانه دا صادري څنګه کوي مطلب په دې لیدر باندې څنګه کار کوي مطلب دوی دا نور کارنو کې ګوره پکته روشه باندې په نیټنګ باندې زموږ سواد چې په دې کې د چانه مطلب شاته نه دی خو مخې ته څوک پرېږدي نه
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
اوس وخت شوی د اونیزې خبرونې جمهوریت په دې خبرونه کې مشال راډیو هڅه کوي چې د جمهوریت او جمهوري اقدارو پورې له تړلو موضوعاتو په هکله بحث وکړي په نننۍ خبرونه کې د ډیموکراسۍ تاریخ او له وخت سره د دې نظام د پرمختګ په اړه معلومات درکوو دا پروګرام هرونه پامیر ساحل تیاروي
جمهوریت
ستړي مشهي د جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو دیموکراسي څومره تاریخ لري له وخت سره سره د حکومتداري په جمهوریت نظامونو کې څومره پرمختګ شوه دی او څومره بدلونونه راغلي دي همدارس په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده د دې ټولو پوښتنو جواب لپاره لمشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو د جمهوریت یا دیموکراسي په معنا باس کړو په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولسوي دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالول شي د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له دیموکراسي سره کېدای شي نو په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی یا په بل معنا دیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه دیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي په دې اشکالو کې یو د یوناني دیموکراسي دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري په کابل کې د سیاسي چارو شونون کې یونس فکور مشال راډیو ته ویل په خوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به باسونه کول
په خوا کې وای دا چې په یونان کې خلک به د شار یو ځای را ټول کړ یو غټ دسته یا سټډیوم کې بیا د پښتنې تنې کولې او غوښته په فیصله وکړ بیا به د کارونه نو د غوړه ټولول پر یو ځای کې بیا مشکل شو نو دی ویل چې یا خلک د انتخابات په واسطه خپل نماینده ټاکی یا د حکومت مشر یا د دولت مشر یا د پارلمانو نمائندگان هغه به بیا فیصله کوي، قوانین به جوړي، ځینې به عملي کوي.
یونس فکر وايي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو وسنۍ ډیموکراسي ډیره پراخه معنا لري.
قبیله د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلود، بیا پاچایي را ایجادېږي، هغه یو اصول درلودل، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچایي را ایجادېږي. خو دغه اوسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي، مشر او سیاسي چارو پوه یار محمد ترقی وایي که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کېږي چې فرانسې انقلاب شو، نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم جمهوریت اور ډیر کم او هغه کسان چې په فرانسېم لوی ته ماته ورکړی او حکومت په لاس کې نیولی، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک پکې تباه شول، او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې و د انقلاب د فرانسې بیا نه راپیدا شو.
یار محمد ترقی وایي د جمهوري نظام یوه بله تاریخچه له امریکا سره تړلې ده چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري قوي تاریخچه مو په امریکا کې لرو چې هلته چې نوی نظام رامنځته شوی و، نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولی شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نور هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخواني حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپلو چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شارت خنیولې تر غرو او کلو د رورو دوپري رواج و. د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی چې امیر او خلیفہ انتخابېدل. لو یار محمد ترقی می پښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي، او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودی هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي، هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري.
په فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي، هم شاهي نظامونه دي، هم دیکتاتوري نظامونه دي. د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابت شوی په دې ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کېږي، او هر معینه موده وروسته بل څوک راځي واکداري ته. خو په هغه ټولنو کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطح ټیټه ده، هغلته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي، او ډېر خلک دومره نه پرې سر نه په خلاصېږي. او تر ډېرو اندازو پورې که څه هم چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي، خو په اصل کې بیا د یو کس یا د دوو کسو اقتدار یې.
یونس فکر وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چې قبیلوي قومي اصول په کلو دي کې رواج و، دوی دغه دیموکراسي دا نوې ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دي ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي. یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي، او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کېږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانې په وجود راولي.
یار محمد ترقی وایي په نړۍ کې جمهوري نظامونه بیلابیلې بڼې لري. دی وایي د ټولو ډیموکراټیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره
کار کول وی، خو په ځنو ټولونو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوریت نظامونه په مختلفو هوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په هغه کې د خلکو د ارادې تمثیل وشي. بعضې هوادونو کې د ښه تمثیلېږي، خو په نورو هوادونو کې بیا ښه دا نه تمثیلېږي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده، ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډېر ګډون وکړي، اول ته خپل رایه وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بعضې غلطو عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي، بېله وسلې یعنی په سوله ییز توګه، هغومره هغه ټولنه قوي او هغومره هغه ټولنه جمهوریت او ډیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وایي ډیموکراسي اصلا د قانون سرلوړي ده، په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانین وي او هغه قوانین پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به د درې ګونی قواوې وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده. دا به مستقل وي، په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي، او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي، او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغې که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي، بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه، بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړي د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې کوي، هغه فابریکې به جوړوي، هغه پنسلی به کوي چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تا ته اوس در معلوم دي چې په قانون کې باید د ډیموکراسي طرز د ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شوي وي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینې پکې قبول شوي وي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ما ته داسې را معلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصاد یې د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط یې خلک په خوشحاله وي، او حکومت یې د خلکو په ګټه روان وي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوریت نظام په عملی کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همدارس د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1950 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوری منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یو پوځي کودتا په 1980 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلې دی. په ټول هیواد کې پوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانې یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دی. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دی. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه کیږي.
بعض حصو پر عمل درآمد
ضیاءالحق تر 1983 زیږیز کاله واکمن و، او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میا نواز شریف حکومت ړنګ کړ او په خپله وینا کې یې وویل،
ما واک په خپل لاسونو کې اغستې دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واستوي.
په اسلام آباد کې پښتني ملتپالی سیاستوالې بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنیو له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی او دې عمل جمهوري نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی نو هغه لږ شانتې په ترانزیشن کې پاتې شوی دی، او امریت دورونو په وجه زمونږ چې کوم آئین دی هغه لږ هغې کې هغه چې امنمنټس راغلي دي نو هغه بیا نه صدارتي نظام او نه پارلیمنٹری نظام خود اتلسم ترمیم کے منگا پارلیمنٹ کے ناستہ اواغۂ پارلیمانی نظام تو واپس راوست صدر خلطول اختیار پارلیمنٹ تھا جکم د خلکو ریپرزینٹیو نو اغی تھا اس پار
لیار محمد ترکی میں پختنه وکړه چې د افغانستان په نوې ډیموکراسي کې ل امنیت علاوه چې تر ټولو لوی استون زده کومې نیمګړتیاوي ګوري د وای په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دی ورګړ
خوشحالي سره باید وایم چې د خلکو ګډون په دیموکراتیک فضا کې محیط کې او چاپیریال کې ډیر زیات نه ده کارول شوی او د خلکو ګډون په کې ډیر کمرنګ نه ده په همدې لحاظ چې ډیر لږ ووټونه کارول کیږي او کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دې ځایو ته راځي په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري
اورېدونکو تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې له همدې سره نن خبرونه پای ته رسید که د جمهوریت په اړه پوښتنه لرئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پانو ته ورشئ او هلته راته پوښتنه پریږدئ تر بلې اونۍ مو په مخه ښه
جمهوریت